وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونه ډیره برخه د مخخو خزو او نیز خبرونه ته ځانګړې شوې. په څو شیبو کې زما همکار ملالای بشیر مختوړي خو پایل ز نوریاس نوری د سات په خبرونو کوم. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د کرکټ له نړیوال شورا غوښتي چې په دې شورا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړیتوب وزنډوي. په دې سازمان کې د نړیوال نوښت مسؤل مینکی وردن نن په یو بیان کې ویلي چې دغه غوښتنه د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو په غبرګون کې کړې ده. د میرمن وردن په خبره د کرکټ نړیواله شورا باید د افغانستان چې طالبان پرې واکمن دي غړیتوب او د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې ګډون وزنډوي. تر دې مخکې د استرالیا د کرکټ شورا پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیت له کبله د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره درې یو ورځنۍ لوبې چې ټاکل شوې وه په مارچ میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې وشي لغوه کړې دي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په باندې شپاړس نیمو میاشتو کې د نجونو او ښځو پر مخ د لوړو زده کړو ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او پر دې سربېره یې هغوی پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته لتلو منع کړي او هم یې ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نه لیدل کیږي. دې ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ښایي وخت د طالبانو له رسېدو وروسته جګړه تر یوه حده کمه شوې وي، خو بیې لوړې شوې، اقتصاد په ټپه درېدلی او په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیت د افغانانو ژوند بدمرغه کړی دی. د دغې ادارې په خبره په افغانستان کې بې وزلي مخ په زیاتېدو ده او د دې هېواد د 40 میلیون وګړو له نیمایي زیاتې د خوړو له خوندیتوب څخه بې برخې دي. په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد واکسینو کمپاین پیل شوی. دا په دې هېواد کې د روان میلادي کال لومړی کمپاین دی چې د چارواکو په خبره هدف یې له 5 کلونو کم عمره 4.2 میلیون ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول دي. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي نه ده ختمه شوې. تېر کال د پاکستان په شمالي وزیرستان سیمه کې د پولیو 40 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د پولیو ضد روان کمپاین په ترڅ کې به په خیبر پختونخوا ایالت کې نږدې 1.5 میلیون ماشومان د پولیو پر ضد واکسین شي. په نیپال کې د ژغورنې ډلې د هغې مسافر وړونکي الوتکې د 4 ورکو شوو سپرلیو پسې د لټون عملیات نن له سره پیل کړي چې پرون د دې هېواد یوې سیلاني ښارګوټي ته نږدې راولوېده او 8 مسافر مړه شول. په دې الوتکې کې ټول 2 تنه سپاره وو چې په 4 ورکو شوو پسې د لټون عملیاتو یې پرون نتیجه ورنه کړه. تر اوسه د دغې الوتکې د راغورځېدو علت نه دی څرګند. د جاپان دفاع وزارت نن وویل جاپان او هند لومړي ځل لپاره د جنګي الوتکو په ګډون شریک پوځي تمرینات ترسره کړل. دی وزارت ویلي چې توکیو تر دې مخکې دا ډول دوه اړخیز تمرینات د امریکا له متحدو ایالاتونو، استرالیا او برېټانیا سره ترسره کړي وو. ځینو هندي رسنیو د تېرې اونۍ په لومړیو کې راپور ورکړی وو چې د هند او جاپان د پوځیانو ګډ پوځي تمرینات به د جنوري میاشتې له 12 د جنوري تر 16 پورې دوام وکړي. دا تمرینات داسې وخت ترسره کیږي چې د راپورونو له مخې چین هڅه کوي په هند پاسیفیک ساحه کې خپل نفوذ پراخ کړي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لست. ازادي رادیو د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شې دي خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. زه ملالی بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چارې رحمت صاحب پر مخ وړي. په افغانستان کې د شوزو پر زده کړو او کار د بندیزونو پر وړاندې د شنبې په ورځ په امریکا، استرالیا، کاناډا، جرمني، فرانسې او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې شوزو او نارینه وو اعتراضونه وکړل. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي شیرین عبادی په ګډون څه باندې 900 نړیوالو شخصیتونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له ډیپلوماټیکو لارو چارو پر طالب مشرانو فشار راوړي چې افغان شوزي او نجونې زده کړو او کار ته پرېږدي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دا اعتراضونه په داسې حال کې دي چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ډېر محدودیتونه وضع کړي دي. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی دی. په ډېری دولتي ادارو کې د ښځو پر کار باندې بندیز دی او له مهرن پرته په لیرې واټن سفر ښځې نسي تلای. پارکونو، ورزشي کلبونو او ښاري حمامونو ته د دوی پر تګ بندیز دی او همداراز د پوهنتونونو څخه د نجونو مخه نیول سوې ده چې هلته ولاړې سي او درس ووایي. په دې وروستیو کې طالبانو همدا تېره ډسمبر میاشت کې د ښځو پر مخ پوهنتونونه هم تړلي، لکه یادونه چې وسوه او په غیر دولتي موسسو کې د دوی پر کار هم بندیز ولګید. د ښځو د حقونو لپاره د اعتراضونه چې په بهرنیو هیوادونو کې کیږي، په افغانستان کې به دننه د ښځو پر وضعیت څومره اغیز وکړای سي؟ په دغو هیوادونو کې به څومره د حکومتونو پام دې ستونزې ته واړوي؟ او آیا د ښځو اړوند طالبانو پالیسي په تغیردو کې به کوم رول ولوبوي کنه؟ پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره نن را سره نفیسه دانش د ښځو د حقونو فعاله او لطیفه خورم چې د هم د ښځو د حقونو فعاله ده ګډون کوي. دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې د سټوډیو سره وصل شوي دي. دواړو ته شرغ لاست وایم. لومړی پښتنه به دانش صاحب ستاسو څخه وکم، تاسو واوریدل چې په بیلابیلو هیوادونو کې په اروپا کې ډیر لاریونونه وسول او خلک راووتل لارو کوڅو ته چې د خپلو حکومتونو څخه وغواړي چې د افغانستان کې د ښځو حقونو ته پام وکړي او د طالب مشرانو سره کښینی او پر هغوی باندې فشار راوړي چې خپلې پالیسي تغیر کړي. ستاسو په نظر دغه اعتراضونه به څومره نتیجه ورکړای سي؟
السلام تاسو ته ستاسي اوریدونکو ته تخنیکي هم همکارانو ته مو هیله مند یم چې زما غږ به ولرئ. غږ مو اورئ؟
بلی اغلی دانش ستاسي غږ موږ ته راځي. بلی و مهرباني وکړئ.
مونږ تاسو ته ستاسي همکارانو ته اوریدونکو ته هیله مند یم چې ټول به روغ جوړ اوسئ. سوال می واخیستلو د چې اعتراضونه کیږي په هیوادونو کې، هغه هم اروپایي هیوادونه او د دې په شمول باندې ابر قدرت هیوادونه دي، او هغه ته خځې راجیږي او اعتراضونه کوي، یا د هغو تر څنګ اورونه زموږ راجیږي، یا د هغو خلکو وګړي دي چې راجیږي، مثبت اغیزه لري ولې نه لري؟ موږ فکر وکړی دغه قزینه چې دلته دو باندې د کار بندیز لګېدلی، دلته د نه وتلو بندیز لګېدلی، دوی دلته هیڅ هم نشي کولی. د دو سترګې صرف هماغو خلکو ته دي چې هغوی یو څه وکړي او بالاخره دو ته یو څه ورکړي. دا اعتراضونه مثبت اغیزې لري. هغه هیوادونه به پاملرنه وکړي د خزینه و دې حالاتو ته. د دې تر څنګ هغه هیوادونه به فشار راوړي په دې خلکو باندې، او بالاخره یو یا به سوله ییزه یوه لاره وشي او یا به هم کومه بله لارې نه او کولی شي چې دې ښځو ته حقونه ورکړي. نو دا اعتراضونه بالکل اغیزې لري، مثبتې هم لري، منفي هم لري. ګورئ، که چیرې موږ په داخل کې دا اعتراضونه وکړو، هدفمنده وجنې به بیا ډېرې شي، لکه څنګه چې شخصزاده صاحب د خدای وبخښي هغو باندې هم ځینې دغه وشولې کې له منځه لاړه. خدای دې وبخښي. همداسې به که زه چېرته غږ جګ کړم، زما کورنۍ په خطر کې ده، بله غږ جګ کړي، زما باقي کورنۍ په خطر کې ده، نو د همدې په خاطر باندې داخل کې مونږ هیڅ هم نشو کولی. همدا بیرون خلکو ته زموږ سترګې دي چې دوی مونږ ته څه وکړي او بالاخره د دې حالاتو نه مونږ خلاص کړي. او مثبتې او منفي دواړه پایلې لري ولې نه لري؟ دو به لا هم په مونږ بندیزونه ډېر کړي او هغوی به خپل کوششونه جاري وساتي، بالاخره یوه لاره به حتما پیدا شي.
مننه اغلی دانش. اغلی خورم ستاسو څخه به پښتنه وکم، اغلی نفیسه دانش، په دې نظر ده چې هغه افغانان چې په بهر کې اوسي، په افغانستان کې دننه د شوډو د پاره باید اعتراضونو ته دوام ورکړي او خپل ژغ تر نړیوالو پورې په یو د دغو اعتراضونو لالارې ورسوي، چې د دوی په نظر کې داسې په اخر کې یو مثبت نتیجه ولري؟ آیا تاسو هم په همدې نظر یاست؟ فکر کوئ چې افغانان باید خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي تر هغه وخت پورې کوم تغییر لیدل کیږي د نن په افغانستان کې؟
نه نه، ملالای جان سلامونه او نیک تو ته سپاس درنه ملمنه ته او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته هیله ده چې جوړ روغ به اوسئ. همدا څه کې چې موږ ولې کین او د خپل حق وخت نه ونکو، معلومه ده چې هیڅ کله به موږ د خپل حق لاسترانه وړو. تنها اروپایي هیوادونه بسنه نه کوي، په کور دننه هم باید تظاهرات شروع شي او د خپل حق غوښتنه وکړي. نو هغه خبره ده چې په جنگ کې حلوا نه ویشل کېږي، خامخا سرونه به بایلو، ضرر به وینو، خو هسې نه کېږي چې موږ پټه خوله کینو او د خپل حق غوښتنه وکړو. او دوی هم په خپل د امارت اسلامي په دې نه پوهیږي چې د ښځو تحصیل، د نجونو تحصیل د ښځو موجودیت په دې اجتماع کې په جامعه کې څومره مهم رول لري. یعنی دوی داسې فکر نه کوي که چیرې موږ دا یعنی کاملا د دې جامعې نه حس کوته د حس کولو په معنا دي. کله پوهنتون ته نشي تلای، مکتب ته نشي تلای، کار ته نشي تلای، په اجتماع کې نشته، یعنی چې حس ده، یعنی په دې جامعې کې هیڅ رول نه لري. نو دوی په دې کې نه دي چې دا څومره ضربه واردوي، دا کورنۍ ته څومره ضربه واردوي، او دا زموږ هېواد ته څومره یو یعنی لوی ګواښ دی. دوی په دې نه پوهېږي. نو سربېره په دې چې په هېوادونو کې تظاهرات دي، زموږ د حق غوښتنه کېږي، موږ په کور دننه څنګه د خپل حق غوښتنه نه کوو یا یې نه شو کولای؟ نو موږ هم دې ته حاضر یو، لکه مخکې دلته د دې نه شوې ده، بیا به هم کېږي، بیا به هم کېږي. موږ به ټول د دوی په خوا کې وو، خپل حق به غواړو. را به شو درې ته چې دا یعنی کومه مثبته پایله لري که به یې نه لري. حتماً کله چې موږ د حق غږ پورته کوو، نو خامخا د یو چا غږ ته به رسېږي، خامخا هغه به فکر ورباندې کوي، هغه چې بیا یې قبول که نه وي خو فکر به ورباندې کوي. نو دا په دې معنا ده چې خامخا موږ به د خپل حق غواړو، موږ به غږ پورته کوو، موږ به د هغو خویندو وروڼو په خوا کې ودرېږو چې د حق غږ یې اوچت کړی. نو هیله دا ده چې مثبته پایله یې ووینو، او دوی هم امارات اسلامي ورته غوږ ونیسي، په دې باندې ژور فکر وکړي چې آیا دا ښه کار دی، کار نه دی. د نجونو د حق اخیستل دی. تقریبا دوی ورځې مخکې زما بله مصاحبه هم وه د افغان شبکې سره، هم مانه پوښتنه وکړه چې تاسو د دې نه څه غواړئ، د امارات اسلامي نه تاسو آیا غږ اوچت کړی دی او که نه؟ خو ما یې په ځواب کې ورته وویل چې حتما موږ غږ اوچت کړی دی، خو چا اورېدلی نه دی. منطقي دلیل دا دی چې حجاب صحیح ده، موږ مخکې هم حجاب مراعت کړی دی، بیا یې هم کوو، بیا یې هم کوو. ما ورته وویل چې باید د مسؤول د امارات اسلامي ما سره مخ شي، ما ته د شریعت په رڼا کې، د اسلام په رڼا کې جواب راکړي، هسې خبرې نه، منطقي جواب، منطقي دلیل ما ته ووایي چې په کوم دلیل د ښځې د نجلۍ حق ترې اخیستل شوی دی، ولې اخیستل شوی دی، ولې ورته نه ورکول کېږي. تاسو حجاب مطلب و، حجاب مخکې مراعت شوی دی، اوس هم مراعت، او زه دا سل یعنی سل فیصده ورته وایم چې په نړۍ کې یعنی اسلامي هیوادونه شته، خو د افغان جنۍ او افغان میرمنې په شان یعنی به حجاب مبله نه وي. دا زه ورته 100% وایم چې نشته. کوم شجاعت چې افغانه میرمنه لري، کوم جرأت چې افغانه جنۍ لري، کوم حجاب چې دا مراعت کوي، کوم نزاکت چې دا لري، هیڅ بله کومه جنۍ یا میرمنه نه لري. دوی دا په پام کې نه نیسي، هسې په خپل سر پرېکړې کوي. دا د باندې چې افغانه جنۍ او ښځه د بلین د محرم نه چېرته نه ځي. خو دا خبرې بیا هم یعنی موږ ته په کار ده چې موږ د حق اول اوچت کړو، موږ ته حق په خپله ترې وغواړو. او بله خبره دا ده چې اروپایي هیوادونه سمه ده چې مثلا 50% رول لري چې یعنی د پوهنتونونو په خلاصولو یا هم د افغانو میرمنو د کار په باره کې کومه اغیزه به ولري، خو داخلي غږ چې کله موږ اوچتوو د حق چې موږ ته باید پوهنتون دروازې خلاصې شي، د مکتب دروازې، نو 10% اغیزه لري. موږ هېڅکله هم باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړو، بیا هم خپل حق ته غواړو، بیا هم غواړو، بیا هم غواړو.
مننه آغلی خورم. آغلی نفیسه، تاسو د آغلی خورم خبرې واوریدلې. دوی یو دا یادونه وکړه چې دا ډول اعتراضونه د نړیوالو غوښته د افغانانو غوښتنه رسولای سي، او بل خواته دوی پر دې باندې خبرې وکړه چې دغه د دوی په نظر باندې کې دا چې پر طالبانو هم یو ډول فشار وارد کړي، او هغوی دې ته اړ کړي چې د افغان ښځو حقونو ته ژمن سي. ستاسو په نظر طالبان آیا دغه غشتونو ته بغوش ونیسي، ځکه چې تر اوسه پورې ډیرو ممالکو ډیرو هیوادونو ویل دي چې دوی کله چې دوی د طالبانو سره کښېني خبرې ورسره کوي، دوی همدغه خبره ورته یادونه یې کړې ده. ملګرو ملتونو هم بیا بیا ویل دي چې دوی له طالبانو سره چې کله کښېني غونډې کوي، دوی د ښځو د زده کړو او د کار خبره حتمن ورته یادوي. ستاسو په نظر آیا دا اعتراضونه به هم دومره یعنی بې اغېزې پاتې سي که به له دې وروسته کوم نتیجه ورکړی سي چې طالبان ورباندې غوږ ونیسي په دغه مورد کې؟
دغه انسان چې خبره دی دا د اړتیا په واسطه باندې د یو بل سره نښلول شوي دي. ګورئ، د یو څو موده مخکې زموږ د برق موضوع څنګه وه؟ آیا موږ کولی شو چې په تنهایي سره خپل برق تولید کړو؟ حتماً له هیوادونو سره باید موږ اړیکې ولرو. همدې په خاطر باندې موږ هیوادونو ته اړتیا لرو او هیوادونه موږ ته اړتیا لري. د همدې په اساس باندې ډیپلوماتیکي خبرې د طالبانو سره وشي. کله چې اعتراضونه زموږ خویندې ورونه په نړۍ کې کوي، په داخل کې کوي، هر ځای کې چې کوي، غږ چې رسوي، هغوی په یو سوله ییزه فضا کې خپله غږ راجګ کړی ده او وایي چې زموږ دغه خواست دی. هغه دولتونو ته یې ورسوله، دولتونه دې هغه نوټ کې مثبته اغیزه یې واخیستله، صحیح شوله. کله چې غږ واخیستلی شو نو دولتونه دي کله چې طالبانو سره کینی د هغه ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې په طالبانو باندې فشار راولي شي چې دوی ورسره اړیکې لري. ولې نه؟ هیڅ دولت په تنهایی کې په نړۍ کې مخې ته نشي تللی، طالبان هم مخې ته نشي تللی. دا اړیکې دي په یو لاس راکړه په بل لاس واخله، نو دوی باندې حتمن هم فشار راوړلی شي او هم د دوی په پریکړه باندې تغییر کول راوستلی شي. دا زه هم پوهیږم، تاسو هم پوهیږئ چې په ډیپلوماسي او په ډیپلوماتیک لار باندې کولای شي چې نړۍ همدانن د مکتب دروازې په طالبانو باندې خلاصې کړي، همدانن کولای شي چې پانتونونه په طالبانو باندې خلاص کړي، ځکه چې فشار پر راوارد کړي نو حتمن یې کولای شي. ولې فشارونه پرې نه دي راوارد شوي؟ زمونږ غوښتنې تر څو نه دي منل شوي. نو دا چې نړۍ ولې داسې غلې ده او نړۍ دولتونه ولې داسې غلې دي او یو لاس کېږي نه او خبرې ورسره جدي ولې نه راخلي، زه په دې باندې هم نه پوهیږم چې خبره چیرته ده. هیڅ یو دولت په نړۍ کې نه ده چې هغه ونشي کولی ډیپلوماتیک لارو اړیکو لارو. کله چې ملت غواړي چې زمونږ دولت تغییر وکړي، زمونږ دولت دغه کارونه وکړي او دولت هغه کارونه تر سره کوي، نړۍ بیا هغه سره مرسته نه کوي. هیڅ داسې یو دولت په نړۍ کې نشته. ګوره، ایران کچیری اخونزادگان دو باندې حاکمیت هم کوي، ولی بیا هم ملت خواست منل کیږي. دا غوی د مکتب دروازې نه دي تړل شوی، دا غوی د پانتون دروازې نه دي تړل شوی. هغوی خپل هستوی سلاګان لري، پر مختګونه لري، هر څه سم دي، هر څه سم دي، ولی مونږه مونږ باندې دروازې د مکتب تړل کیږي. دا په دې معنی ده چې مستقیمه مداخله بیرون نه ده، بیرون نو غواړي زموږ د مکتب دروازې خلاصې شي. نو طالبان یو وسیله غوندې شوله کنه. که چیرې د سیاسي نگاه موږ دې ته وګورو، دا خبره داسې ده، او که چیرې داسې نه وي نو بیا خو به نړۍ کولی شي چې په دو باندې د ډیپلوماتیک اړیکو له لارې دروازې پرې خلاصې کړي او ښه مثبته اغیزه هم ولري.
مننه اغلی خورم. تاسو واوریدل چې اغلی دانش وايي حکومتونه کولای شي چې پر طالبانو باندې د ډیپلوماټیکو لارو فشار راولي. دا خبره د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ایرانی حقوق پوه شیرین عبادی هم د هغو شخصیتونو په ګډون چې 900 ته شمیر رسیږي په یو لیک کې کړی. د دوی له نړیوالې ټولنې څخه په یو لیک کې غوښتي دي چې له ډیپلوماټیکو لارو د طالبانو پر مشرانو فشار راولي چې نجونې زده کړه او کار ته پرېږدي. زما پوښتنه دغه ده، کله چې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، نړیوال به څنګه ډیپلوماټیک فشار راولي ورباندې؟
پوښتنه همدلته ده ملالۍ جانې، کله چې دوی سره یعنی ښې اړیکې نه لري، کله چې دوی په رسمیت نه پیژني، د هغوی خبرې په دې باندې څه تاثیر ولري؟ خو ما ته مهمه دا ښکارېږي وي چې کله خپل غریبان په خپله ونه تاړو نو بل یې نه راتړي. دا خبره داسې ده چې د نجونو تحصیل د هېواد زموږ خپل دی، دا د بل چا نه دی. که چیرې موږ په دې کې او اند و نخلو د جوړولو په خاطر نو فکر نکوم چې بهرانیان به دومره ورته توجه وکړي. دا زموږ خپل کار دی. امارات اسلامي ولی په دې نه پوهیږي چې د نجونو تحصیل په دې جامعه باندې په دې هېواد باندې څومره تاثیرات لري. سرمایه گذاری د نجونو په زده کړو اقتصادي اجتماعي د توجه وړ ګټې لري. د نجونو زده کړې اوس مهال یوه اساسي اصلي برخه ده د اجتماع او اقتصاد په برخه کې. هغه هیوادونه چې ښځې زده کړې لري یعنی باسواده ښځې هلته شته دي هغوی ډېر دادې برانا کې دي. او تحقیقات ښایي چې سرمایه گذاری د نجونو په تحصیل باندې ډېر مثبت اثرات لري. دوی په دې نه پوهیږي نو ځکه دا خو د دوی خپله غوښتنه ده. بهرنیانو دوی ته نه دي ویلي چې د نجونو مکتب بند کړئ. بهرنیانو دوی ته نه دي ویلي چې تاسو یعنی ښځینه مطلق د اجتماع نه حذف کړئ. نو که چیرې په خپله دوی اقدام ونه کړي په خپله دوی ونه غواړي په خپله یعنی زړهیې ورباندې چې په دې مظلوم هیواد په دو مظلومو خلکو باندې یعنی هیڅ داسې کوم هیواد به نه وي چې دغو خبره ورته مؤثره واقع شي یا ومني. دوی په خپله ولې نه پوهیږي چې څنګه زموږ خور او لور په نړۍ کې یاد شي، څنګه زموږ هغه باعزته باشرفه خویندې مورګانې سرکونو ته راوځي، هغه هلته به عزته شي، هغه ووهل شي. خو اصلا دوی په خپله نه غواړي. نو دوی که یعنی غوښتلی چې دا هیواد جوړ شي، څنګه یې نړیوال په رسمیت نه پیژني؟ حتما کوم دلیل خو دلته شته دی. څنګه هغسې کار دوی نه کوي چې نړیوال دوی په رسمیت وپیژني؟ حتما دوی خلاګانې لري. دوی حتما خپل سیاست سم مخکې نه وړي. په ټول یعنی هغه هیوادونه په رسمیت پیژندل شوي دي، هغه اړیکې لري، ولې موږ په رسمیت نه پیژندل کیږو؟ خو څنګه چې موافقه مخکې ورسره شوې ده، هغه قانون ته دی توجه نه کوي. د یعنی د همسایه هیوادونو کومه غونډه چې وه مثلا په افغانستان باندې چې مکتبونه باید ونه تړل شي، ښځې باید کار ته پرېښول شي، هغه دوی نه مني. نو دلیل یې همدا دی چې باید موږ مشترک نظام ولرو، هغه نشته دی. نو ملګري ملتونه به دوی څنګه پر رسمیت وپېژني؟ دوی داسې کار نه دی کړی زموږ زما په نظر، البته چې دوی پر رسمیت وپېژندل شي. البته اولینه خبره دا ده چې د پوهنتون دروازه تا وتړله، په دې کې ستا ګټه څه ده؟ هم دا د دوی کار نه دی. دا هم کوم اجنبي دی، کوم ستون پنج دی چې دوی وایي چې ته خپله خور او لور د درس نه منې که. هغه هم زموږ دښمن دی، دوست نه دی چې ورته وایي ته د مکتب نه منې که، ته خپله خور او لور د پوهنتون نه منې که. نو زموږ د دې بدبختۍ دلیل یوازینی دلیل یې بېسوادي ده. نو که چېرې دوی غواړي چې دا مضبوط دی د مظلوم خلک دي بدبختان یا وباسي، خو د پوهنتون دروازه ته خلاصه کې د محصلینو پر مخ د مکتب دروازه ته خلاصه کې.
ډېره مننه لطیفه خورم صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. اورېدونکو، اوس له موږ سره د تلیفون له لارې یوه اعتراض کوونکې وژمه توخي وصل سوې ده چې دا هم د دې خپرونې میلمنه ده او دوی په برلین کې یو لاریون کړی و. وژمه جانې، مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونې کې ګډون کوئ. په لومړي سر کې پوښتنه دغه ده چې ستاسو د لاریون یا ستاسو د اعتراض عمده غوښتنې څه وې؟
سلامونه خدای دې وکړي چې تاسو روغ او جوړ اوسئ. سلام وړاندې کوم ستاسو د راډیو له لارې ټولو اورېدونکو ته. لاریون په اووه پنځوس ښارونو کې د اروپا او همدارنګه ځینو نورو ښارونو کې لاریون وسو، او عمده هدف چې و د لاریون د ښځو د حقوقو په هکله او په خاص توګه د نجونو د زده کړو په هکله و، د پوهنتونونو په هکله، همچنان د ښوونځیو په هکله. او لاریون په همدا خاطر سوی و چې موږ وینو چې افغانستان د نړۍ د اجنډا په پای کې غورځول سوی ده او اوس د دنیاوالو هېر سوی ده. په داسې حال کې چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې محدودیتونه ډېرېږي، او اوس افغانستان په یو زندان باندې د ښځو لپاره بدل سوی ده. نو په دې خاطر یو لاریون و چې یو ریمایندر یې دنیا ته چې په دنیا کې یو هیواد هم ستاسو چې نجونې حتی مکاتب ته نشي تلای.
وژمجان ستاسو په نظر د خلاریونونو چې تاسو وکړل او اوس هم په ځینو د نړۍ په ځینو شهرونو کې نور لاریونونه هم روان دي، خلک اعتراض کوي، ستاسو په نظر دغه څه نتیجه ورکولای شي؟ د هغو هیوادونو حکومتونه چې تاسو پکښ اوسئ لکه جرمني او نور، د دوی حکومتونه به ستاسو په نظر څومره پام وکړي و دې خبرې ته؟
زه یو شی په هکله چې تاسو ته غواړم ووایم، هغه دا دی چې دغه کوم هیوادونه خاصتا دا جرمني او ځینې نور هیوادونه چې د افغانستان د سولې په پروسه کې دوی داخل وو، د افغانستان اوس په ډیرو مسایلو کې همدا اوس دوی د اوسنۍ د طالبانو سره چې ډیپلوماتیکې اړیکې لري او ناستې پاستې لري او بحثونه سره کوي، او خاصتا ټول هغه هیوادونو کې چې د افغانستان په مسایلو کې ښکېل دي، دغسې اعتراضونه ډېر مهم دي چې دوی په دې باندې پوسی هغه کوم تصویر چې د افغانستان څخه خارجیان د دې ځای نه ځي او ځینې ژورنالستان چې د دې ځای نه هلته د کوم تصویر چې د هغه ځای نه دلته وړاندې کېږي هغه د افغانستان حقیقي تصویر نه دی، او کوم عیني واقعیت چې دننه په افغانستان کې تېرېږي زموږ خلک ورسره مخ دي، بشري ناورین څومره بد وضعیت کې، او همدارنګه د افغانستان د بشري ناورین اقتصادي ناورین او وینو چې ښځو وضعیت خو بیخي یعنی په زندان باندې مادر ټول چې افغانستان ورته بدل شوی، او پرون زموږ یو خورکۍ د پارلمان وکیل د افغانستان یو کادر وو، د افغانانو لپاره د افغانو ښځو لپاره یې خدمت کړی وو، او یو کادر وو د افغانستان په خپل کور کې وژل کیږي او امنیت نشته، یعنی افغانستان دومره بد وضعیت سره همدا اوس مخ دی، خو دنیا اوس هم چې دی یوازې اعلامیې پر اساس دوی مخ ته سي، او یوازې یو غونډه نیسي بل غونډه نیسي بل غونډه نیسي، هغه هم په دوه میاشتو کې یو ځل، په یو میاشت کې یو ځل، او دا ګټه نه لري ځکه دوی باید ډېر ژر او همدارنګه کوټلي ګامونه واخلي د افغانستان د وضعیت سمون په موخه، د افغان ښځو د وضعیت سمون په موخه دوی باید پر طالبانو باندې ځینې فشارونه او همدارنګه بندیزونه وارد کړي، ځکه هغوی هغه څه کوي چې د هغوی ایدیالوژي دي، دا غویا ایدیالوژي هم دغه دي چې ښځې یا د کور یا د ګور یې، او افغان ښځو په مقابل کې دا محدودیتونه د هغه وخت څخه پورته شو، ځکه دوی په دا ایدیالوژي په مقابل کې افغان ښځې لومړنۍ هغه کسانو په افغانستان کې چې د دې ایدیالوژي په مقابل کې ودرېده او پر سړک راووته چې موږ دا کار غواړو، تحصیل غواړو، ازادي غواړو، او تر څنګ موږ خپل حقوق غواړو، دا هغه شی وو چې دوی په دې باندې اړ څو چې د افغان ښځو په مقابل کې محدودیتونه ډېر کې، ځکه بل څوک په افغانستان کې د نن غږ نشي کولای، که زموږ نارینه ورونه غږ کوي هغه وهي تکوي ځپل کېږي په میاشتو میاشتو په زندان کې، او چې ډېرې خو بیخي نه معلوم چې څه شو او مړی او ژوندی په میاشتو میاشتو معلوم نه وي، فامیلونه یې په تشویش. نو د افغانستان وضعیت ډېر بد بحراني خواته روان دی، نو دنیا باید عاجل او کوټلي ګامونه واخلي، خاصتا هغه هیوادونه د افغانستان په مسایلو کې داخل دي، او هغه هیوادونه چې د دوحې په تړون کې وو، هغه هیوادونه چې افغانستان طالبانو ته په لاس ورکړي، هغه هیوادونه چې د افغان ښځو د سرو کرښو په هکله خبرې کول چې په دغه موضوع په دغه موضوع په دغه موضوع باندې بحثونه شوي دي، هغه اوس هیڅ شی هغه رقم چې دوی ویل هغه رقم مخته نه شي.
مننه وژمجان، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، زه به یادونه وکړم د مخکښ شذې خبرونه روانه ده، تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري د مخکښ شذې خبرونی میلمنی اغلی نفیسه دانش، اغلی لطیفه خورم، اغلی وژمه توخی، او همداراز لمش سره نازیه نوري چې د جرمنی د نورمبرګ ښار څخه زموږ سره وصل شوی ده د ټلیفون لاري، دوی هم په لاریونونو کې ګډون کړی او له دوی څخه به واورو چې د دوی غشتنې څه وي، عمده غشتنې. اغلې نازیه نوري، تاسو ته هم په دې خبرونه کې ښه راغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستئ چې زموږ سره ګډون وکړئ. زما پوښتنه دغه ده چې کله چې تاسو لاریون کاوه، ستاسو تمرکز پر کومو غشتنو باندې و په عمده توګه؟
ډېر مننه. زموږ لاریون چې پرون او ډېر زموږ غوښتنه په دې او زموږ فوکس په تعلیم د جنو د تعلیم باندې وو، او ما رنګ د نور بشري حقوقونه چې باید د کار زمينه ورته برابر شي، د کار اجازه ښځه ته ورکړ شي، او اساسي حقوق چې د ازادي ده، چې د تعلیم ده، هغه په هغه برخو کې زموږ ډېر فوکس او تمرکز مو.
بله آغلی نازیه، که تاسو په دې برخه کې خبرې وکړئ چې د جرمني خپل خلک، آیا تاسو سره چې دوی کله خبرې کوي دوی څنګه تصور لري له افغانستان څخه؟ آغلی وژمت توخیا دا ونه وکړه چې د دوغو هیوادونو خلکو ته بیل تصور ورکول سوی دی د دوی د میډیا د لارې، او د دوی خپل خبريالان هغه تصور یا هغه عکس نه وړاندې کوي چې په افغانستان کې څه روان دي، چې د دوی په نظر باندې یو بشري بحران دی. تاسو څه فکر کوئ په دې برخه کې؟
ولله دلته خلک د هر برخه نه مختلف نظریات لري او مختلف خبرونه ورته رسیږي، نو بعض کسان ملاتړ کوي، بعض کسان سرزنش کوي، او بعض کسان همدا وایي چې افغانان خپل همدا غوښتل، ځکه دوی اوس طالبان سره خوشاله دي. ډېر کسان هم داسې فکر کوي وایي چې د افغانان خپله همدا غوښتنه، نو ډېر په دې باندې بعض وخت خفه کېږو هم چې ولې زموږ داسې یو بیل صحرای دوی ته ښکارېدل کېږي چې دوی وایي چې افغانان په همدې حالات باندې خوشحاله ده او دوی غواړي چې طالبان اوسېږي، حالانکه داسې نه ده چې زموږ میډیا دومره په د طالبان تاثیر لاندې تللی او دومره د هغوی د میډیا د لاره دومره د طالبان تاثیرات ډېر زیات دي چې دوی هماغه حقیقت چې ده هغوی نه ګوري، او دوی فکر کوي چې هر څه چې افغانستان کې روان ده تر اوسه پورې سمه ده او خلک ممکن خوشحاله وي. نو بعض کسان داسې فکر کوي، او ډېر کسان دا فکر کوي چې نه، د افغانستان حالات اوس لکه ایران غوندې ده، او دا بندیزونه چې لګېدلی دا ښه نه ده، او د دوی په اړه د افغانستان سره او همچنین د ایران سره دوی ډېر خواخوږي کوي، او په دغسې برنامې او لاریونو کې د دوی ملاتړ کوي، او د دوی غږ بل ځایونه کې او بل چینلونه کې دوی غواړي چې نور ته ورسوي. نو مختلف نظریات ده، نو څه ویلی نه شو چې دوی څه فکر کوي، ولې زموږ میډیا ډېر هم رول لري، او متاسفانه چې زموږ میډیا ډېر د بندیزونه او ډېر د طالبانو د خلاف خبرې نشي کولی، او اصل حقیقت چې په افغانستان کې ده او په جامعه کې ده څوک د هغه په اړه سی ویل نیسي، او دلته چې خلک دي او دوی نفس نه پوهېږي چې هلته څه روان دي، او هلته چې څوک خپل غږ پورته کړي. هماسه چې زموږ وژمجان وویل چې خو څوک چې خبرې کوي هغوی باندې بندیزونه لګیږي، بندي کیږي، او هغوی ته ډېر په ډول ډول هغوی ته سزا ورکول کیږي، نو څوک خبرې نشي کولی. نو داسې یو مشکلات شته چې باید موږ هغه موږ دلته چې یو په دې ښار کې یو وړه ښار ده، خو بیا هم موږ چې خبرې کوو غواړو چې د خلک اصل مشکل چې د موږ اورو او موږ ګورو او موږ خبرې لرو نو موږ هغه ورته رسوو، نو دا ډېر کم دی او فوکس ډېر کم دی، او موږ غواړو چې باید افغانان ډېر چې بهرني هیوادونه کې دي باید په دې برخه کې ډېر توجه وکړي او اصل حقیقت خلک ته ووایي، او ځکه چې دلته دوی د دې ځانونه امن دي، خو هغه کس چې په افغانستان کې دي هغه نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي.
بلی مننه آغلی دانش ستاس څخه فکر کوم چې د آغلی دانش رابطه لمر سرقت سو موږ غواړو چې بیرته دوی راوخلو د تلیفون لاري آغلی خورم ستاس څخه به پښتنه وکم تاسو واوریدل د نازیه جان څخه چې دوی ویل وای د په جرمنی او نور هیوادونو کې داس خلک هم ست چې د افغانستان په اړه داس فکر لري چې خلکو هم دا وضعیت غوښتي لکه دانن چې پرو باندې راغلي دي دا خو هیڅ امکان لري چې د یو هیواد خلک د دغه سی یو اقتصادي بحران وغواړي یا د پخپل خوشا باندې وغواړي چې لونی اولادونه د تعلیم څخه به برخې سی یا شې کار ته ولاړ نه سي ستاسو په نظر د خلکو د نظر د تغیر لپاره څه کول پکار دي یو خو د حکومتونو پام مو دي مسالې تر اول دي او بل دغه افغانان چې په دغه هیوادونو کې اوسي دوی څه کولای شي چې د دغه خلکو پام مو دي مسالې تر واړوي او هغوی هم د دوی سره یو لاس سي او د افغان شوه د حقونو د پاره خپل ژغ پورته کړي
مننه ملالای جان دوی ښه خبره وکړه خو ځکه زه چې خپل عمل ته موجوده یم اول دا چې په هیڅ وجه هیڅ شی به زما مخه ونه نیسي چې زه د حق غږ وچت نه کم حتی د ځان په قیمت دا مې مخکې ویلي بیا یې وایم ما د خپل حق د غوښتلو لپاره خپل غږ وچت کړی دی بیا یې وچتوم د خپل خویندو او مورګانو په خوا کې ولاړم بیا هم ودرېږم ایوه مثلا بلده هغه خلک چې وایي چې دوی خوشاله دي دوی هم داسې وضعیت غوښتی دی نو هغو حقیقت هغوی ته نه دی معلوم هغوی حقیقي تصویر د افغانستان نه دی لیدلی هغو هغه څه لیدلی دي او هغه څه یې اورېدلی دي چې امارت اسلامي په خپله خوښه ورته نشر کړي دي میډیا له لارې ځکه اوس خو موږ ازادي نه لرو ازادي بیان لکه مخکې چې اوسه هغه شی نشته حقیقتونه ټول د پردې تر شا دي هغه څه چې باید خلک یې وویني خلک یې واوري خلک په صحنه کې وي هغه اصلا نشته نو کله چې هغه حقیقت د دوی مخ ته وړاندې نشي هغه به څنګه پوه شي چې د افغانستان د مظلوم خلک څه غواړي آیا په دې وضعیت راضي دي آیا د افغانستان خلکو همداسې وضعیت غوښتو هغه چان چې لکه طالب امارت اسلامي غوښتي هغو په دې شرطونو نه دی غوښتی لکه موږ او تاسو شاهد یو چې مخکې دولت لکه د کافر د کفر دولت و منوی هغه ړنګ شو هغه هر څه ختم شول اوس راځو په دې چې دا اسلامي دولت اسلامي حکومت دی آیا اسلام دې ته وایي آیا یعنی یو مسلمان هم دې ته وایي په اسلام کې داسې ظلم او ستم شته په اسلام کې ښځې ته داسې پسپک نظر کتل شته نو دا څنګه اسلام دی زه خو حیرانه په دې یم یعنی دا په ډېر جرأت سره وایم چې مسجد به وي خو ملا به نه وي یعنی د اسلام د نوم نه موږ باید استفاده ونه کړو هغه د اسلام مبارک نوم باید بدنام نه کړو چې اوس هم داسې کېږي اسلام او خپل دی پاک دین ته باید پسپک نظر ونه ګورو د دې نه داسې استفاده ونه کړو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې پر تاسو رښتیا ویل لازم دي رښتیا ویل نیکی ته تاسو ته د نیکۍ لارښوونه کوي او نیکی تاسو جنت ته بیایي نو دا رښتیا که زه مړه هم شم که زما په مرګ هم تمامه شي دا رښتیا به زه وایم چې دا ظلم دی دا ستم دی په افغان میرمنو په افغان نجونو نور دې داسې نه کوي نور دې د ظلم او ستم نه لاس واخلي آیا دوی نه پوهېږي چې لکه د ډېر پخوا نه اوس نه د ډېر پخوا نه د ښځو نقش په جامعه کې شته دی لکه د اسلام په تاریخ کې تحصیل کرده ښځې د پاملرنې وړ نقش لري لکه بی بی عایشه چې د پیغمبر علیه السلام د ژوند د درک او حفظ ډېر مهم نقش یې درلودلی دی آیا دوی نه دی خبر لکه د پیغمبر علیه السلام میرمنې حفصه ام سلمه میمونه او داسې نورو میرمنې آیا اوس په کوم حق دوی موږ نه پرېږدي پوهنتون ته نه پرېږدي مکتب ته او هغه حق چې الله موږ ته راکړی دی هغه حق چې قرآن موږ ته راکړی دی هغه موږ نه اخلي ده کوم اسلام دی؟ آیا ده اسلام فرق کوي؟ زموږ د دوی دین فرق کوي؟ دوی دا خبره کوي چې زموږ امیر المؤمنین دا خبره کړې ده. خو امیر المؤمنین بشر دی، اشتباه به کړی وي. تاسو ورسره کینئ، ورسره خبرې وکړئ چې آیا موږ د قرآن خبره ومنو که د امیر المؤمنین په دې باندې دوی نه پوهیږي؟ دا هغه خلک چې بهر دي هغوی ګرم نه دي، ځکه هغوی ته اصلي تصویر د افغانستان نه دی ښودل شوی. اصلي حقیقت چې دلته څه تیریږي هغه ورته نه دی ښودل شوی. هغه نو همداسې احساس کوي چې موږ په دې وضعیت خوشحاله یو، او په داسې حالت کې چې موږ خود یعنی ټول د افغانستان هغه نجونې مېرمنې په رواني ستونزو سره اخته شوي دي، رواني ستونزې ورته پیدا شوي دي چې شپه ورځ په دې کې یعنی سوچونه کوي چې دا وضعیت نه موږ څنګه وځو، دې ته څنګه د حل لاره پیدا کړو. تظاهرات یې وکړل، لکه مصاحبې وشوې، خو هغه د حق غږ یې اوچت کړی دی، خو هیچا نه دی اورېدلی تر اوسه پورې. نو زه دې ته حیرانه یم چې موږ څنګه د حق آواز اوچت کړو چې دوی واوري. نو ما په مخکینۍ مصاحبه کې مسئله چې دوی ما سره باید مقابل شي، دغه مسؤول خلک چا چې پوهنتون بند کړی دی، چا چې مکتب بند کړی دی، چا چې د ښځې د افغانې مېرمنې مسلمانې مېرمنې حق یې ترې اخیستی دی، دا باید مخ په مخ ما سره کښېني په یوه میز باندې او زه ترې پوښتنه وکړم چې په کوم دلیل. دا یوازې خبرې نه دي، ما ته باید منطقي دلیل مخکې کړي. حجاب یې مراعت کړی دی، د قرآن خبره ده، دا منی. تعلیم علم په نارینه او ښځینه و فرض دی، په دې پوهیږي. نو دلته مشکل کوم دی چې دوی دا حق ترې اخیستی دی؟ خو دا چې کوم دی، لکه دا سوالات، یعنی دې سوالونو ته، دوی پوښتنه ته څوک نشته چې موږ ته جواب راکړي. لکه څو ځله ما ترې غوښتي دي چې ما سره مقابل شي، ما سره سوال جواب وکړي چې دا خاص کوم پوهشي، دا مېمنې پوهشي چې حقیقت څه دی.
ډېره مننه لطیفه خورم صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. وژمه جانې، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسې آیا د داسې هڅو څخه خبر یاست چې په جرمني کې یا د حکومت غړیو یا هم د اپوزیسیون غړو په دې برخه کې کړې وي، یا یې خبره کړې وي، یا کوم اعلامیه یا کوم بیان یې ورکړی وي چې د افغان ښځو په ملاتړ باندې دوی درېدلې وي؟
ما درته وویل چې کفایت نه کوي چې په درو میاشتو کې، په شپږو میاشتو کې، یا هم په هغه وضعیت کې چې افغان ښځې په افغان ښځو باندې یو بندیز ولګول شي، مکتب ورباندې بند شي، یا هم پوهنتون ورباندې بند شي، یا د کار وګرځول شي، په هغه وخت کې دوی یو اعلامیه چې دی صادروي او یا هم سوشل میډیا له طریقې نشروي. نور داسې یو خاص شی ما نه دی لیدلې. یو مجلس چې د جرمني لخوا تقریبا پر روسش کال شپږ اووه میاشته مخه ونیول سو، چې هغه هم د مدني ټولنو د غړو لپاره، د هغوی د دې لپاره چې څنګه وکولی شي خپل کار ته هلته په افغانستان کې ادامه ورکوي، او په دغه هکله و د مدني ټولنو پر کار او پر فعالیت په دا مسایلو باندې سرشله. نو داسې یو خاص غونډه نه ده نیول سوې. بله غونډه دغسې نیول سوې وو چې د 16 ډیز اف اکټیویزم په مناسبت باندې نیول سوې وو، چې د اوکراین، د افغانستان او همدارنګه د ایران ښځې سر راغوښتل سوي وو، راټول سوي وو. همداسې نور مجلس دي، خو هغه خپل ځان ته چې دی اهداف لري، خپل ځان ته کانسپټ لري چې د هغه پر اساس باندې دوی هغه مجلس جوړوي، چې هغه بیخي جلا یې له دې څخه چې یوه ډېر داسې یوه غونډه ونیول سي چې په هغې کې داسې واضح د افغانو ښځو په هکله وویل سي، پر طالبانو باندې ځینې بندیزونه په هکله وویل سي، چې موږ دغه بندیزونه ورزو که چیرې افغان ښځو هغه حقوق چې دی، هغه سری کرښې چې دی، هغه په نظر کې ونیول سي. چې واضح ده ډېر وخت کېږي، یعنی ما درته وویل چې اروپایانو د نړیوالو موږ هېر سوي یو، اوس افغانستان د نړیوالو د جنډا په پای کې غورځول شوی دی. دوی هغه انټرست چې د افغانستان په مقابل کې ختم شوی ده، او په همدې خاطر به هر د هوا چې کوم خویندې دي، کوم رونه دي، او کوم هغه کسان چې د ایویکویشن په پروسه کې له افغانستان راوتلي دي، د بشر د حقوقو مدافعین چې د دغه نوم په خاطر، یعنی د بشر د حقوقو مدافعینو بیکګراوند په خاطر له افغانستان راوتلي دي، ژورنالستان چې د ژورنالیزم د بیکګراوند په خاطر له افغانستان راوتلي دي، هغوی باید دلته داسې نو نه کېږي چې په کور بله کښېني او افغانستان او افغانې ښځې او بشر ورڅخه هېر شي. ژورنالستان چې د افغانستان راوتلي دي، هغوی باید صحیح دي د ژورنالستان تر څنګ چې همدا اوس مومینو چې زموږ هغه د میډیا بخش چې دی څومره همدا اوس بیان ازادي نشته په افغانستان کې، د څه ستونزو سره مخ دي، د هغوی سره ودرېږي، په داسې مجالسو کې راسي، دغه کوم غونډې چې اوس موږ په دغه اووه پنځو شهرونو کې ونیول، دلته چې دی دا د ټولو مسؤلیتو داسې ورځ باندې ونیول شو چې هغه رخصتي ورځ وو، کار نه و، درس نه و، دوی باید راټول سي او د افغانستان هغه عیني تصویر چې دوی په دا شل کال کې په افغانستان کې ژوند کړی ده، کار یې کړی ده، بیکګراوند یې جوړ شوی ده، هغه دې ووایي. نو زه فکر کوم چې دنیا او همدارنګه نړیوال دومره انټرست نشي، موږ باید دوی بیرته توجه افغانستان ته واړو، هغه موږ خپل دا کار کولای شو، موږ باید خپل ژغ پورته کړو، د افغانستان حقیقي تصویر دوی ته بیان کړو، او همیشه باید موږ دوی ته یو ریمایندر ورکړو، ځکه د دوی فکرونه نورو خواو ته همدا اوس تللي دي. همدا اوس هغه کومه غونډه کې چې تللی وم، اوکراین، ایران او افغانستان موضوع چې سره و، اصلا مخالف وم، ځکه دا درې هیوادونه د دوی سیاست، د دوی دا اوسنی وضعیت چې دی، بحرانونه هر څه سره فرق کوي، او بیخي سره جلا دی. افغانستان تر ایران ډیر جلا دی، ایران تر اوکراین ډیر جلا دی. په ټولو کې محروم هیواد چې دی، د هر څه نه محروم هیواد هغه دی افغانستان دی، ځکه افغانستان کې ما درته وویل چې حتی د تعلیم حق چې نه دی، یو بیسک رایټ ده. نو نور خو خپل یو انسان باید تصور وکړي چې هلته څه روان دی. نو طبعا دوی داسې ما درته وویل چې کوټلي ګامونه نه دي اخیستي چې باید اخیستل شوی وای، په دا تشو اعلامیو باندې، په دا تشو اعلامیو غونډو باندې نه کېږي. دوی باید د هغو کسانو سره چې دوی ناستې پاسې درلوده، او هغه کسان چې دوی ته یې ویلي وو چې موږ د ښځو حقوق منو، د ښځو د زده کړې موضوع منو، دغه منو، هغه منو، د ښځو ګډون په سیاست کې منو، د ښځو ګډون په سیاسي مشارکت کې، په اجتماعي مشارکت، په ټول ارساتو کې منو، اما هغه اوس نه دي سوي. دوی څو کاله نور ورته کښېني، پنځه شپږ کاله نور هم ورته کښېني، یا دوه کاله نور هم ورته کښېني، خو همدا اوس دوه کاله دغه دی په پوره کېدو دی، او یو هیواد یوه ورځ د تعلیم څخه لرې یې، موږ په دې باندې پوهېږو چې هغه هیواد څومره د بشري ناورین، اقتصادي ناورین سره مخ کېږي. نو هلته 50% نفوس د تعلیم څخه همدا اوس منع شوي دي، په کور کښېنول شوي دي. دننه د افغانستان څخه که راسو ملالۍ جانې، هلته څومره افغان نجونې د مکتب نجونې، د پانتونو نجونې د روحي مشکلاتو سره مخ دي. همدا اوس زه له دې نه بیریږم که چیرې دغه حالت دوام پیدا کړي، دا د ځان وژنې او همدارنګه ډیپریشن، همداسې نور موضوعاتو ته لاره هواروي. بل کورنیو کې وینو چې دا هغه ښځې چې د کور سرپرستي په غاړه وو، د کور نفقه یې په غاړه وو، هغه خواران هم خو خپله دا ژوند ځان ته نه و غوښتی، خو د شل کلن دور کې تاسو د دوی مېړونه ووژل، تاسو د دوی زامن ووژل، تاسو هغه کسان د دوی د کور ورته ووژل چې د کور سرپرستي په غاړه وو، هغه بیچارهګان هغه د خپل 80% شوزی چې کار کوي په افغانستان کې هغه د کور د نفقه د برابرولو لپاره کار کوي. دا په انجوګانو کې چې کار کول ما خپل کار کړی ده، ګرځېدلی یم جنوبي زون کې، قبیخي د جنوبي زون د عدالت غوښتنې بخش مسؤول وم، نه تنها جنوبي زون، هرات، مزار، پکتیا و کابل و د نورو ولایتونو ته تللی یم او هغو ښځو سره کښېناستلی یم چې په دا انجوګانو کې کارونه کول، د هغوی د کور په هکله چې دوی د خپل کور په هکله یې ویل، دا هغه شیان دي چې همدا اوس د دوی په کورونو کې موږ وینو چې بیا ورځ تر بلې کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي، جبري ودونه ډېریږي، په کم عمر کې د نجونو ودونه ډېریږي. یعنی دا که هر څومره زه ملالۍ جانې عمیق ولاړ شم، دغومره بد وضعیت سره موږ مخېږو او مخامخ سوي یو، متاسفانه. نو دوی باید زما په نظر عاجل لاس په کار شي او د دغه وضعیت د سمون په خاطر دوی باید مخته سي او کار وکړي.
مننه وژمه جانې. نازیه جانې، بله پوښتنه به ستاسو څخه وکم. تاسې د وژمه جانې ځینې وړاندیزونه واورېدل، دوی ځینې وړاندیزونه خبریالانو ته درلودل، همداراز نور افغانانو ته چې دوی باید فعالیت وکړي او د دې فاجعې ته یا دې ناورین ته د خلکو پام راواړوي. وژمه جانې دا هم وویل چې په بهرنیو هیوادونو کې داسې کوټلي ګامونه نه دي پورته سوي چې پر طالبانو فشار وارد کړي. ستاسو په نظر کوم کارونه کېدای سي چې طالبان دې غوښتنې ته غاړه کښېږدي او د ښځو حقونه ورکړي؟ نور هیوادونه پر طالبانو باندې څه ډول فشار راوړای سي؟ یعنی هغوی څه کولای سي چې پر طالبانو باندې فشار راسي؟ کوم داسې اقدامات ستاسو په نظر امکان لري؟
ډېر مننه ملالۍ جان، او افتخار کوم چې دلته وژمه جان، فریبا جان او داسې نور کسان موږ لرو چې هغوی د ښځو او د افغان جنو لپاره د حق لپاره غږ اوچت کوي او د دې دفاع لپاره خبرې کوي. زه ډېر افتخار کوم، ډېر ښه وړاندیزونه دي. د دې پر څنګ چې وژمه جان وویل چې په جرمني کې همداسې او نور هیوادو کې داسې کوم یو ګام نه دی پورته شوی چې هغوی ووایي چې دغه کار باید وشي، که نه فقط اعلامیه یې کړی بس او نور داسې کوم کار یې نه دی کړی چې په طالبانو باندې فشار راشي. او زه په دې نه پوهېږم چې ولې دا بهرني هیوادونه نه غواړي، او نه پوهېږم چې دوی غواړي او نشي کولای چې د طالبان باندې فشار راولي، ځکه چې طالبان داسې حکومت مشروعیت نه لري چې دوی داریږي د خپل د موقعیت نه داریږي یا د خپل د هیواد د موقع د ځای نه او نوم نه دوی داریږي. زه نه پوهېږم ولې افغانستان، ځکه چې همس چې وژمه جان وویل چې د دوی په اجنډا کې بیخي ډېر کم اهمیت لري، او نور داسې نور بحثونه دي لکه اوکراین بحث ده، د ایران بحث ده، هغه ډېر ګرم دي دلته. خو نه پوهېږم چې افغان د افغان او افغانستان مسله دوی بیخي هغوی ته دومره ډېر پام نه کوي. او زه فکر کوم چې د هغه لیک تاثیر دا هم ده چې موږ خپل افغانان نه غواړو چې د افغانستان لپاره د خلک لپاره لوبي وکړو دلته، او د دوی د افغانان غږ دلته اوچت کړو. دا زموږ هم خپل هم یو هغه یو کمزوري شته. د وړاندیزونو لپاره زه ما په همدغه مظاهرو کې هم ما یو څو وړاندیزونه ورک، نو په هغه کې مهم همدا ده چې طالبان نه پوهېږم چې چا سره غواړي چې کښېني، که نه خبرې وکړي، ځکه چې دوی امریکا نه مني بهرني هیوادونه بندیزونه، او د هغوی د هیچا سره نه غواړي چې کښېني او خبرې وکړي. نو 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 موږ ته دا سوال پیدا کېږي، نو دوی کوم خلک مني؟ هماغه خلک چې مني باید موږ هماغه کسان ورته پیدا کړو. دا بهرني هیوادونه باید هماغه کسان ورته پیدا کړي، که نه چې دغه کسان دي چې تاسو غواړي ورسره کښېني. نو هماغه کسان اسلامي ممالک دي لکه عربستان دی، ترکیه دا، پاکستان دا، ایران دا، دوی نږدې نږدې هیوادونه دي او ټول مسلمانان دي، باید دوی ورسره کښېني، که نه او دوی ورته ووایي چې ته تاسو کوم شریعت دلته افغانستان کې راوړای؟ په اسلام خدا سه شی نه ده چې تاسو اوس تطبیق کوي، نه د انساني لحاظ، نه د شرعي لحاظ، نه د هیڅ په هیڅ کتاب برابر ستاسو قانون نه ده. نو تاسو کینیا او غوی باید دا اسلامي هیوادونه طالبان ته باید کینیا او دماغه د خزه اساسي حق ورته ووایي، او د خزه همدغه زایګا چې په اسلام کې دا او زایګا چې په افغانستان کې دا او دا شلو کلو او سلويخ کلونه کې چې د افغانان او د جنو خزه دومره کار کړی، تحصیل کړی، امیدونه درلودو، هغه څه شو. نو هغه ته باید هیڅوک چې طالبان نه غواړي چې هیڅ چا سره وکړي، حداقل اسلامي ممالک باید یو ځای شي، راټول شي، او هغوی سره کښېني، حداقل د هغوی باندې په د اسلامي شریعت لحاظ د هغوی سره بحث وکړي، هغوی ته ووایي چې دا کوم مشکل ده چې تاسو ښځو باندې دومره ډېر بندیزونه لګولی. او زما تاکید هم همدا ده چې طالبان نه غواړي چې امریکا ومني او اروپا سره، د اروپایي هیوادونو سره کښېني، حداقل اسلامي ممالک سره کښېني. او د اسلامي ممالک نه مې همدا هیله ده چې هغوی باید وړاندې شي طالبان سره کښېني، هغوی باندې فشار راولي چې تاسو څه کوئ، د اسلام نوم به خراب کړی ټول هیواد کې، ټول دنیا کې خلک د اسلام د نوم نه نفرت پیدا کړی ستاسو دغه بندیزونه او دا کارونه سره. نو زما همدا وړاندیز ده چې باید اسلامي هیوادونه راټول شي او طالبان سره کښېني. د دې ترڅنګ د بهرني هیوادونه او دا هغه هیوادونه چې په دوحه کې د دوی سره کښېناست او د دوی سره خبرې وکړو، او د دوی هماغه سټیټمنټونه ټول شیان چې طالبان ورکړی وو چې موږ د ښځه باندې هیڅ بندیزونه نه لګوو، هغوی کولی شي چې خپل ټول حقوق ترلاسه کړي د اسلامي شریعت پر لحاظ. نو اسلامي شریعت باید هغوی نه پوښتنه وشي چې اسلامي شریعت څه شی ده، او هغه کوم شیان دي چې تاسو غواړئ چې ستاسو په هماغه اساسنامه کې لیکل شوي هغوی موږ ته ووایي که نه. نو هغوی اوس د ټول خلک ته او ټول هیوادونو ته همدغه سوال پیدا ده چې دوی وایي شریعت او اسلامي اصول، نو هغوی هماغه د هغوی اساسنامه څه شی ده، د څه شي پر اساس ده؟ باید هغوی طالبان دغه همدغه وړاندې کړي که نه، چې بیا خلک وکولی شي چې د هغوی سره بحث وکړي چې دغه ستاسو د اساسنامه یا هم ستاسو قوانین یا هر شی چې تاسو ورته وایي هغه د کوم شریعت په لحاظ ده، د کوم دین برابر ده.
مننه ډیره نازیه نوري چې تاسو په دې اړه باندې خپل نظر را سره شریک کړئ. اوریدونکو، د مخکښ شې خبرونی وخت هم پای ته رسیدي. ل خپل میلمنو نفیسا دانش، لطیفه خورم، وجمه توخي او نازیه نوري څخه ډیره مننه کوم چې دوی له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
او چپل بیا ځان تکنده.